احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظې کمواله راغلی دی.
چین ته به پخوا د افغانستان جلغوزي صادرېدل چې دا صادرات اوس نشته او سوداګر پر طالبانو ږغ کوي چې غم دې وخوري.
که څومره یوه ورځ ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده.
د پاکستان له لوري د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورته.
کندهاری نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
په ګاونډي هلمند کې ورته ژغ چې ولې مکتبونه نه پرانستل کیږي.
په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجری باباګان چې په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي، سرمعلمین مو هم ښځینه دي، معلمان مو هم ښځینه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت په لکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. په نړۍ کې د کورونا له امله د کرسمس په شپو کې تر 2300 ډیری الوتنې لغوه شوې او د افغانستان تر 19 کلونو کشه کرکټ لوبډله نن د متحده عربي اماراتو سره د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلیږلو غوښتنه وکړي.
اینا کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول
دوی چوک دی چه زمش څخه دا پیسې بیرته غواړي. د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی، افغانستان دلته دی، دلته 10000 متر مربع مځکه ودانۍ، ډیپلوماټان او خلک زمش سره دي. موږ ممکن ډیری پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو.
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت ته دغه پیسو چې ولکه او شپږ ډالر دي د بیرته ورسنولو په اړه لیک ورلېږلی دی. خو د طالبانو ویندوی صفیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. ویل کېږي چې دا پیسې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته ظاهرا سهواً په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وای د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویندوی جاوید حشیر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو له ازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبته ده.
از 19 واقع مثبت دا واقع شد.
له 19 پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یو په کونړ کې ثبت شوې
ده. هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 130 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی صبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له دواړو خواوو سره د دوی خبري روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنجشنبه په ورځ د ترکیې انادولو دولتي آژانس خبر ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ د تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دواړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایي ډګر د سنبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دواړو خواوو ترمنځ له موافقې وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې چې د ښاغلي مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوي نه دي. په قزاقستان کې څباندې 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقونو د کمشنرۍ او د مهاجرت نړیوالې ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته له هیواده بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپلو کورنیو ورسره مالی مرسته کوله له سخت اقتصادي تنګسي سره مخامخ شوي دي. د قزاقستان د استانه ټایمز ورسپانې د راپور لمخي پر روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پانتونونو افغان محصولانو له آی او ایم یا د مهاجرت لنړیوال ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او ویویل چې په بانکي سیستم کې د خنډ د کبله د خپلو کورنیو له لورې ورسره مرستنه کیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد په پانتونونو کې 1550 افغان محصولانو ته ویزې تمدید کړي دي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یوه باثباته افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له خپرېدو به خوندي وي. په نړۍ کې د کرسمس رخصتیو په خاطر سفرونه د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو له امله ګډوډ شوي دي. د کورونا د نوې بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډېرې الوتنې لغوه شوي دي. دا دوهم کال دی چې د کرسمس رخصتیو پر مهال د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په نړۍ کې یو لړ بندیزونه لګول کیږي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نقشه ویسایي شي چې د کورونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 70 سلنې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپرې شي او د واکسینونو په وړاندې یې مقاومت ډېر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کم ښودل کیږي، شایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډېرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحد عربي امارات سره مخامخ شي. متحد عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحد عربي امارات هم خپله لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې نننۍ مسابقې ته پوره تیاری نیولی دی. د همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت له هالنډ سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې او ارزښتناکې دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کشه لوبډله هم له آسیایي جام وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کشو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د ورستیو بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خنډ، د اقتصادي وضعیت خرابېدا او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د خوراکي موادو او اجناسو د اخیستو توان له لاسه ورکړي او یا یې دا توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لاره کې خنډونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغېزمن شي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی آزادی رادیو ته وویل له چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د وروستیو تحولاتو له کبله کم شوي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظه کمواله راغله ده، او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولې دنیا سره واردات کم شوي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزی دی، خو د طالبانو له واکته رسیدو وروسته هغه اسانتیاوې ختمې شوې چې د تیر حکومت په مهال د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکي شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او که ژر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره اسانتیاوې برابرې نشي، جلغوزي به خراب شي. په خوس کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي.
که څومره یو ورځم ځنډي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته شهر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجي مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابي شي.
مثال کې پیره ویره د خلک سره، مثال کې ټل داسه غیری غریبونو سره، مثال مولې پوتو دی، مولې خراب شو، مولې کمیږي او شپه کې یو کیلو دو کوموي، او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی کړای وي، دا مول یو کیلو برای کمیږي 2 کیلو می کوموي. نه دا میږي ستر چارواکه نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای وسی.
د جلغوزیو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي، د دوی ترمنځ به لویې شخړې پیښې شي، ځکه چې یو له بله پوروړي دي. حاجي محمد ګیانی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته، دغه دغه لارې خلاصې نشي، په منځ کې به لویې جګړې، لوی مصیبات، لوی تکلیفونه به جوړ شي.
ښاغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2018 کال کې د قواو وتلو او جنگونو او وضعیت په امنیتي لحاظ باندې ښه نه و، مصارف کم او عرضه ډېر وه، تقاضا کم وه.
جلغوزه، نوري وچې میوې، غالۍ او قیمتي ډبرې د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د ښاغلي علي کوزي په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر شلتن او سرکاڼو ولسوالیو د توپونو ډزې کړې دي چې د طالبانو له غبرګون سره مخامخ شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پر سرکاڼو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړي. د خلکو په وینا چې د توپونو را توغول شوې ګولې د شلتن په سونو، چوګام او د سرکاڼو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلې، چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي چې د پاکستاني او توپچي بریدونو په ځواب کې طالبانو هم لاسمار او سرکاڼو د ډي سي توپونو ډزې کړي او د ډز ځواب یې په ډز ورکړي. د کونړ یو تن وسیدونکي خان محمد
نن چې د مرمۍ د پاکستان د لوري نه د کونړ په سلطان ولسوالۍ او همدارنګ په سرکانو ولسوالۍ باندې راغلي، د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان په وسطه د ډز ځواب په ډز باندې ورته، دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه.
په کونړ کې یو شمېر طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو ځواب ورکړي، خو د موضوع د حساسوالي له امله د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز ځواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند په لوڅۍ کې اغزن سیم غځولو، خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، پکې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاري چې پاکستانی وسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره دغه سیمې ته تللی و او هلته یې ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي نو دوی هم غلي نشي پاتې کېدی. د ښاغلي فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کارونکو لخوا ستایل شوې دي. پاکستان تر اوسه د نوو توپچي بریدونو، د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غځولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دې خوا د کونړ او د هیواد په یو شمېر سیمو د پاکستان پوز توپچی بریدونه کوي. د سیمې اوسیدونکي وای په دغو بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستاني پوز له ډیورند کرښې وړاندې راغلی، اغزن سیمونې غځولي او د خلکو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه ایستلي دي. د طالب چارواکو په وینا په تاثیر شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان وایي دا کسان په دې خاطر له خپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولي چې له خلکو سره یې زور زیاتی کاوه. عصمت څاروان راپور لري.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوار رسمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیې کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی، د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامې څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوری که تا امشب ما داشتیم دقیقا 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقا 1915 اتیاتن استلسوی او هغه کسان چې په فساد او غلا تورن سوي وو د قانون منګولو ته سپارل سوي، او دا کمیسون لدی ایسته هم خپل کارته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظمه اردو جوړ سي او هیڅوک ونه کړی سي چې د مجاهد لنوم او له جامو ناوړه استفاده وکړي او زموږ پر هیوادوالو ظلم او زیاتی وکړي.
بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید و بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمېر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپل د دوی لیکي پرې شي دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمېر پاتې شونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هېواد تېښتې ته مجبوروي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو جنګیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو ایستل شوي یوازې عادي پلي سرتیري نه دي، بلکې د هغوی په منځ کې جګپوړي کسان هم شته چې د ظلم او بېرحمۍ په وجه ایستل شوي دي. راپورونه وایي چې د طالبانو له لوري له خپلو لیکو په ایستل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسونونه لغوه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وزارتونو او ادارو لپاره نوره د کار اړتیا نه وه، خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیله شورا جوړې شي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست ودان شي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوه وزارتونو او دغه شان د دوه خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاد کړه. نوموړي وویل کابینه پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه سوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوس مهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه سوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای سي.
سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوز لپاره اړین نه، بلکې د ځکه اقتصادي پلوه حکومت ستونزې لري او داسې یو اداره سره فعلا کار نه کوي او ورته نه استفاده نه کیږي، حکومت په اوبو باندې بار کیږي. او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې کوم مخکې بڼه وه هغه رقم نه ده، دا کې به جوړېږي د شورا بڼه بدلوي. شورا جوړېږي هم د مشرانو شورا هم د عام شورا ولې هغه به ځان ته بیا په هغه وخت کې د ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول یې وکړي او اړتیا یې پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څونه ویل چې آیا هدف یې ولسی جرګه ده او که کومه نوې شورا؟ خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بېلابېلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوو وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې ترڅنګ څو موده وړاندې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شوي وو چې په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي وو. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقونو کمیسیون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان واک په لاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډېره دینی عالمان او مولویان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشری ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي د غنو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدلې. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړه او د حکومت سقوط یاد شوې. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر دوو چندو لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نقدو پیسو دراتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خنډونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستربلې خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او کمرستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. ستارز اند سترایپس ورسپانې لیکلي د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورک شوي خو کړاوونه لا پسې ژور تللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکزه ده چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه ځکه وخت ناوخته به د سختو بریدونو او چاودنو شاهده وه. ترڅنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. ستارز اند سترایپس لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه ده رغول شوي. سترایپس زیاتوي اوس چاودنی نه کیږي خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړاوونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسني حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لوی لار د خپل سفر سترګو لیدلې حال بیان کړي. له کابل څو مایل لري د سړک په سر د هغه تنکی ځوان خبرې هم راخستې چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکو موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکی وي ښکته کوي. د کابل کندهار لوی لار د امریکا په شاوخوا 3.5 میلیون ډالرو باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شوه. سترایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.
دا سجلډو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټ شودونکو د مشر ملا محمد عمر راخوندي. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندې نواسیمه کې دی. د په همدې کور کې شپانه سکالا د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اقا سره همدایې د میلمستیا کوټه ده.
د طالبانو د تحریک مؤسس ملا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وه؟ وړاندې په یو راپور کې دا موضوع په تفصیل در سره شریکو.
ستا
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دے جدام رسی بلیت دا کار پا مقابل کی توضیح شی یو خانه وطن کی لگ آبادی پیدا شو او بیا خلق و مستاق خلق و تمو رسی گی دا وسانه شکل نقد و توضیح کول دا پتن یو سکی خو با اینجام لری دا بخیش دا بانگ جهانی جلاری مصرف شی او اماغا پروژی نمکارا پروژی یعنی پروژی دیزین سی و اماغا پروژی مخی ورسی خلق پکی کار پیدا شی خوال مستاق خلق کار ترازی و دا پا دیره و اساسی شکل او بیشن سی پا دقا شکل چی ورسی بیشن کی گی دیگی اتمن مستاق خلق تنه رسی مادا نظر
چورجان پا پینزو میاشتی کی دا دو میاشت معاش بنو خود را کی مشتا مگر سل پیسا دا چی ری اجرا سول پا پینزو میاشتی کی د درو میاشت معاش چې زور د اسد د میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشتراکل شو مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د دوو میاشت معاش رسېدل نور بس هغه نور پاتې دي هیڅ ولایت کې کېږي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نه شو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجراسي نو زموږ په یوه دغه دي چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه ساتي اجرا کړي هغه د پاتو میاشت د هم
دغه موږ مهاجر دلته پراتی د دغه حاجي نجار په کارته کې زموږ ږغ څوک نه اوري دغه چې بیا ماشي و بېښو بیا بده پاتو یو یخته په خیمو کې مو ژوند دی د کندهار د درېمې افزیه سره نو دغه زموږ ږغ دی د لوی مقامو پورې ورسي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره پولیسکونو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړې ده. دغه فابریکه د څه باندې 2.5 لک امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، بلخ، کابل، خوست، پکتیا او پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال پرې راپور کړي.
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ روډي ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسي.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعاله دي، موږ کار مخکې ځي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 40-50 نفره کارګر موږ دغه ته راغلي اسو نو خواړه لګیا اسو دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي دغه ټول یو خپل موږ تاسو پیشرفت چې موږ تاسو ټول په کار شو کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادیزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو دوی د 1 کیلووات برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې خو اوس 2 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ټکرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبرې دوام لري. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقونو د کمشنرۍ او د مهاجرت د نړیوالې ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یوه باثباته افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. په نړۍ کې د کرسمس د رخصتیو په خاطر سفرونه د کرونا وبا د پیښو زیاتېدو ګډوډ کړي دي. د کرونا د نوې بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډېرې الوتنې لغوه شوې دي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې شي چې د کرونا په میکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. اوسجرډو په منځنۍ سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته و او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته و؟ زموږ خبريال هغه کسان را شغولي چې له دې خبر دي او د مولا محمد عمر د کورنۍ غړي ساتل او پالل. نور په دې راپور کې
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنۍ سره یوازې د ټلیفون لاري خبري کړي، خو نوموړي د خپل وکلنی دورې پر مهال د رسنۍ په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورځنګ مشر او بنسټي شودونکو ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خو د ژوند زیاته برخه د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړې ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وایي ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپل کورنۍ سره د کندهار لډانډو ولسوالۍ څخه د ورزګان دهراوت ولسوالی تولیج دیده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ولسوالی د لندیانی په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندۍ ناواسیمه کې دی. د په همدې کور کې 16 کاله د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدا یې د میلمستیا کوټه ده.
دا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندۍ ناوا په لندۍ ناوا کې دغه زاګې د په همسایه توب د امیر المؤمنین اکا پښکې وسېدی چې دی ورارو. دا د د اکا ځای و دا ځګې دلته په همسایتوب دی وشدی دلته 15-16 کاله درول اسکار پر دلته و. بیا چې دی افغانستان د دوی لاس د مجاهدینو د امیر المؤمنین لاس وروجه دی، بیا دوی دغه دغه سولاړه کندهار ته پکاره حالت یې بیا سوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمې نور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړي. نوموړي وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژده کړي او په خبرې کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو ته کړي د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کړو سی دی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1918 زیږدیز کال سره سمون خوري، د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلي کې په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و. د ملا محمد عمر نږدې ملګري او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو، نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړي. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان اکا او د ملا محمد عمر نږدې ملګري ازادي راډیو ته وویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو، نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل. نوموړي وایي شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا چاپي هم پرې ووهل سوې.
چې دوی واده واده د کندهاره راغله، د کوچنیانو له مولوی یعقوب صاحب چې ورسره وو پر دغه ځای ته، بیا ما د شپې کډه راوړې ده، د پلار کره مې وروړې ده، د ملا محمد اخوندې کره پر هغو باندې کار تکلیف سو. بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سره بار کې، بیا مې په هغه کې واړول. دغه بسم الله هغه هم ورسره وو، دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سره کې مې واړول. په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سوه، امریکایانو چاپه راباندې وله، زموږ شان یې هم ګرده یووړه، د دوی دام یې یووړه، ټول هغه شان مې سره چور کړ. دی مو بیا راوسی دغه ځای سم، بیا په دغه سرای کې ملا یعقوب اخوند خپله همدی د خپل کشرانو سره یو ځای کې کور یې په دغه خو، بیا دلته یې ورور پیدا سو. ورور یې پیدا سو د هلته ووښه یو څو زمانه کې، بیا نو کې کراري سوله واره مو بیا واستاوه زیاته، بیا ما دا کوچنیان د یو چا په لاس ورکړه، بل چې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان اکا وایي ملا محمد عمر اخوندې د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلی او نږدې ملګری وو. نوموړي وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو او ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل، نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلې دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب وو، نور کرامت من ورسره درلودې، شناخت مو ورسره درلودې، خو دلته به د دغه ملا محمد اخوند زه مبارې دلته دوستي وکړه په دهراوت کې، نو خو بارې ساتنګه پر مخ نو د ده د سوله کوي پارک چي یا دنیا کلونه به یې دوه کاله به کېږي چې نه مې لیدلې، ولې نه راتلې؟ خو موږ ورکړو پاکستان کې مو سره لیدوله، خو نو دا اوس کم موزه ده چې وو ما خو موږ دا چې په چا ګرځوه اړیکې خو اوس هم موږ درلږې ورسره خرابې، خو مانا موږ دا چې ورغلي نه یو.
موږ هڅه وکړی چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لندی پروگرام نن لاسه جرادو. پا کندهار که دل وڑو طولگه و شزینه ستکون که دزدک رو دا پیلی دو خوشتنه کبی. دوی وای پشوانزیو که شزینه شون که او کار کون که دی، خو بیا هم د طالبان و دا حکمت لخوا دوی تا دزدک رو اجازه نور کول کیشی. شزینه زده کونکی وای که زده کری جر پیل نشی، نو یو بشپر تعلیمی کال به ازایه شی. پا این وقت که پکندهار که ده طالبان و ده حکمت ده پوهن ریاست چارواکی وای ده پوهن وزارت ده وی زانگری لایه ورسته ده لور و طولگی و زده کونکو تا ده زده کرو اجازه ورکوی. خو دوی تر دې دمه وخت نه دی تعین کړی او په کندهار کې چې ګرمسیر ولایت دی باید په دغو ورځو کې نجونې مکتبونو ته لاړې شي. په دې اړه پام وکړئ. ډیر راپورت
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړې سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسمو غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي. دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودي په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي، روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل موږ ته هېڅ ځکه نه دی، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې شته چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو د کور مکاتب زموږ سره جلا دي، هم یو استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي اوسي؟
د کندهار یو مدني فعال محیب اتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاته دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان، جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتبه سي. او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپېریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را، خپلو درسو ته دې په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوی په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
د کندهار ترڅنګ هلمند لاغو ولایتونو څخه دی چې د ژمي پر مهال نجونې او هلکان پکې ښوونځیو ته ځي، خو په هلمند کې هم تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونې مکتبونو ته نه ځي او طالبانو بندیز پرې لګولی دی. د نجونو تعلیم یوه له هغو بنیادي غوښتنو څخه ده چې نړیوالې له طالبانو غواړي. د طالبانو د حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني یو شمېر غوښتنې لري، یوه یې هم د نجونو تعلیم دی. ملالی بشیر د همدا د نجونو د تعلیم پر موضوع په هلمند کې د نجونو د یوه ښوونځي د پخوانی مدیر او اوسنی ښوونکي قمر نیازی سره خبرې کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې تیر کال د ښځینه زده کوونکو لپاره څه ډول ارزوي.
تیر کال په پرتله باندې د ټولو ښځو دپاره افسوسناکه او د زده کړیز بهیر دروازې بندېدل، دا هر څه ډېر موږ ته یعنی تر یو ناورین کم نه و.
تاسو چې د کومو زده کوونکو سره په تماس کې یاست، تاسو په نظر د دوی په ژوند کې څومره لوی بدلون راغلی دی؟
بخی ډیر متاثر دی بخی سیخواتور دی یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دی ځکه چې زموږ په منطقه کې د ووم سن خطر دوله سم سن پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی استادان مکاتب ته نه راځي د لیسې د دورې استادانې هفته کې یو ورځ دوه ورځې راسي پوښتنه وکړي زموږ ماشات والا سوی یا نه دی والا سوی زموږ سره روش به څنګه سي داسې یو ډول تشنج دی یو ډول تشویشونه دي د خلکو سره بالخصوص د زده کوونکو سره زده کړیالان دا تشویش لري چې زموږ به آینده څنګه سي موږ د تقریبا خصوصا د دولسم صنف شاګردان نو هغوی وایي دغه زموږ د دولسم صنف درسونه به څنګه سي موږ تر دغه ځایه پورې زحمت وایستل دا دولس کاله اوس داسې ټول دغه هم ولاړه درس وه دا به څنګه سي
طالبانو ویلي دي چې دوی به د اسلام په چوکاټ کې زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي خو په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځي ته ځي
خو خبره دالته ده چې دوی خپل په منځي کې خپل منځي هغه اصول او قانون او مقررات چې باید درلودلی وای نه لري ځکه چې که دوی دې ته ځیر سي په اسلامي چوکاټ کې په هلمند ولایت کې جنوب غرب حوزه کې په مجموع کې په هلمند کې د ایجاب سره سم نجونې مکتب ته راتللې موږ په چادري کې ځو زه مدیر د لیسې یم زه په چادري کې ځم مکتب ته زما معلم صاحبان ټول په چادریانو کې راځي مکتب ته نو موږ دغه نه ایجاب مراد کړ دی زه نه پوهېږم چې دوی ایجاب څه شته وایي په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجري باباګان چې په دروازه کې دي نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي سرمعلمین مو هم ښځینه دي معلمان مو هم ښځینه دي د اول صنف څخه تر درېیم صنفه پورې موږ شپږ صنفه دغه لرو هلکانو صنفونه لرو کوچنیان چې اول او دوهم او درېیم صنف کې دي هغه صنفونه جلا دي د انجونو سره یو ځای نه دي جلا صنفونه مو ورته جوړ کړي دي جلا استاد ورته ولاړ ده فقط په دې خاطر چې هغه بعضې کوچنیانې د معلم صاحبانو اولادونه دي چې خپله د مورجانې سره راځي بعضې کوچنیان د داسې مامورینو اولادونه دي چې مندې به وظایف درلوده لکه ډاکترانې وې لکه سرنوالانې وې د هغوی ماشومان باید سهار مکتب ته راغلي وای نو د هغوی دپاره موږ سهار دغه څو صنفه د ماشومان منلي دي د الوکان په خپل مکتب کې نور مطلق مناسبه د مکاتب د ذکرو مکاتب جلا دی دوی اصلا خپل پر خبره باندې هم نه پوهېږم چې باوري نه دي که خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري د قانون له مخې چې هغه قانون دی باید وزه کي چې باید د ټولو ولایاتو دپاره یو شانتي خو ګرده افغانان یو ګرده مسلمانان یو شکر دی ولې هغوی ته اجازه کوز د مشتره در کول سوي د دې څخه نو دا خسته کیږي چې دا مشتر کوم تهدید لاندې نسی د ایجاب خبرې خو غوړه د انجینر د پیجاب کې راځي استادانه پیجاب کې راځي څه مشکل دی چې مشتره د درس اجازه نه راکول کیږي دې راځي د مکاتب نظارت کوي د ریاست معرف د نمائندګانو سره راځي مکاتب ته د مکاتب نظارت کوي دی ویني چې په مکاتب کې نارینه نست اگر د پشری ایجاب کې شوشل لباس کې مش پرور په دغه لباس کې راتللو نه نن په دغه لباس کې راځو نو ولې د دې لپاره اجازه لرو چې د تر شپږم پورې شاګردان ورزو د لوړو د لپاره ولې اجازه نه لرو دغه مشکل یعنی واقعا زورونکی دی
دوی چې تاسو ته راځي دوی تاسو ته څه وایي
دوی وایي موږ ګورو چې معلمین راغلي دي حاضرې ورکی چې نو ورکی شای ممتاز دا ماشونه مو اخیستې دي موږ حجاب ګورو تاسې حجاب مراد کړي کوم نه دی مراد کړي د مدیر سره سره دغه سره چې ودریږي به مدیر صاحبانو سره سره معلم صاحبانو سره چې دریږي په مکتب کې چې دي درسونه مو څنګه دي ټول باید شرید اصول سره سم یو دینی د مزامین ډیر وي تر دا نور مزامین او استادان مو باید تکړه وي چې د کار نه دی هغه ته جواب ورکړي په کور کې کښینې داسې خو نه سي کېدلای چې موږ یو معلم ته چې شوارس خلای تحصیل کړه د نن راغله د کیمیا معلم د ریاضي معلم ته زوړ تر چې په کور کې کښنه تاته موږ ضرورت نه لرو چې د علوم دینی معلم دی هغه درس درس ورکي ټول معلمین دي موږ خو سره سترګې دي چې یو څه ورسره څه خور سره وای له نه سوال خوای وای یا دې موږ د شو سره خبرې نه کوو بیا چې خبرې مو کې د خپل ہدایت وو وای هغه د معرف په خوانه کارمندانو ته هغه ته وای تاسو دې ته وای موږ دې سره خبرې نه کوو بیا غوي موږ ته وای چې تاسو لږ زره احتیاط وکړي لږ زره پر شاګردانو باندې ډیر ټینګار وکړي په اسلامي شریعت باندې ټینګار وکړي او په ایجاب باندې ټینګار وکړي کوم به اجازه به څه وي د کوم مشکل پیښ شوی د مدر څه بیا هم تکرار دا درته وایي تکرار دا درته وایي څه صحیح د کور ودان بیا نو ووځي دا د دوی نظارت دی دوی نظارت ته باید دوی داسې راغلی وای چې اول خو مکاتب باید ټول مکمل خلاص دي نجونو پر مخ بیا د دوی راسې نظارت وکړي وګوري چې لوړ صنفونو کې کوم خدای نه کړده څوک بې اجابه راغلی یا څوک درس منظم نه ورکي یا کوم استاد پابندي باندې وظیفه ته ناراضي به هغه وخت دي خپل د نظارت او ارزیابي دی وکي. خو متاسفانه چې د دوی نظارت او ارزیابي هم داسې یو دغه د چوراسي بیا خواني کارمندان هم ځان سره راوستي د معرف هغه ته به سې هدایت ورکي به دوه درې خبري هغه مشتقي بیا ولرسي.
نیازي صاحب تاسو د ماشونو خبره وکړه، آیا شوونکو او نورو کسانو چې د ستاس په شونځي کې کار کوي ټول ماشونه اخستې دي؟
د یوې میاشتې ماشونه مو اخیستې دي، دوه میاشتې اوازه دی کار روان دی ورباندې چې اوله کېږي په دغه شپو کې د خیر سره. خو موږ په دغه هم خوشحاله یو، موږ قناعت کوو، زما په شمول ټول استادان دغه وایي چې موږ مشکل نه لرو دغه سره، موږ خپل د وطن د بچیانو دپاره خدمت کوو. صحیح ده، سختي ده، قاطي ده، قیمتي ده، اوج ته رسېدلی قیمتي. تاسې باور وکړئ چې په 4500 کلدار یو بوجي وړه ده، نو موږ په دغه سخت شرایطو کې هم راځو. خو هیله ورزو مو دغه ده چې زموږ د ماشونو سره سره د لوړو صنفونو دپاره هم د زده کړې زمینه مساعد سي.
او د نصاب په برخه کې تاسو ته څه ویل سوي دي چې آیا نصاب به تغیر وکړي که څنګه؟
دغسې خو دی وایي د زموږ پخواني مامورین د معرف وایي په نصاب کې تغیرات راځي، خصوصا بعضې مضامین اضافه کېږي، د قرآني احکامو حفظ او د تجوید او دا شیان به اضافه سي. نو دا خوش خبره ده، په دې موږ نه خفه کېږو، موږ شکر دی مسلمانان یو چې داسې اضافه سي. خو زموږ بیا غوښتنه دا ده چې ساینسي مضامین باید کم نه سي، ځکه چې موږ پرمختګ ته هم اړتیا لرو، او کله چې په صنعت پرمختګ وکړو باید ساینسي مضامین ولولو. تاریخ د نوی نسل لپاره بېخي ښه دی چې خپل تاریخ ته نړۍ تاریخ وپېژني، مقایسه یې کړي، د پرمختګ لپاره ډېر ګټور تمامېږي. جغرافیه دغسې معلوماتي مضامین دی چې باید موږ خپل د جغرافیه په اړه، د نړۍ د جغرافیه په اړه معلومات ولرو.
هغه نجونې چې پرته لازموینې یو کال ارتقا ترلاسه کړه، دوی څه وایي؟ او آیا دوی په دې کار خفه دي که خوشحاله دي؟
ټول خفه دي، وایي نه مو دي ویلي، له د پټو سترګو کار دی، درس مو نه دی ویلی، مکتب ته نه یو تللی، اوس دغه لسم او یولسم او دولسم صنفونه ګرځو درسونه سره ارتباطات لري، ټول یو تر بله سره بېخي درسي ارتباط دوی څخه قطع سوی دی. دوی په دې نه دي خوشحاله چې په مفته په پټو سترګو کامیاب سي. نو داسې چې په پټو سترګو کامیابېدل سبا یې هېڅ شی زده نه وي، یو ځای ته ودرېږي، یو کار وکړي، یو خپل دفاع او د حق وکړي، په کوم تناسب یې وکړي، په کوم اصول یې وکړي چې د ته نه یې ور معلوم. دا خو نو د ړندو سترګو چم دی، بېخي ګر سره نه دي خوشحاله چې دوی په مفته ارتقا کرده. دوی درس زمینه ورته مساعد کړي چې هغوی راسې خپل درس ووایي.
او د زده کوونکو راتلونکی کال تاسو څه ډول ویني؟
ان شاء الله غدا امیدوارې زموږ استاد د مسلمانۍ وجیبه ده چې امیدواره باید اوسېږو. عالمان هم وایي وایي د زمري خوله ته هم چې ولوېدلې بیا هم هڅه وکړه، کوشش وکړه چې امیدواره اوسېږې. امید خپله یو ډول دغه استعداد دغه یو چیلنج پیدا کوي، یو دغه پیدا کوي، یو انرژي پیدا کوي. امیدواره یو چې ښه به سي، خو که ښه نه سي نو دا به نه یوازې د هلمند یا د جنوب غرب او زید لپاره، د افغانستان، د ټول افغانستان لپاره، د ښځو لپاره به دا یو پسماندګي او په نړیواله سطحه به موږ د ټولو نړۍ د ښځو څخه به شاته پاتې سو. بیا به یو ځل بېرته د صفر څخه شروع کوو، داسې ورځ به راځي. دغه موږ ځوروي، دا ډېر ځوروونکی حالت دی. د دې څخه مو التجا هم دغه ده، درخواست مو هم دغه ده چې مه کوئ. موږ یو ځلې دا تجربه ترلاسه کړې ده چې موږ شاته وغورځېدلو، شل کاله موږ شاته تېر تحول کې وغورځېدلو، اوس که بیا هم موږ شل کاله نور شاته ولویږو، فکر نه کوم چې بیا د هم د دې د دغه هېواد هغه نیمه سلیزه چې 50% ښځې دي هغه به محو سي، نابود به سي، مایوسه به سي، او ګر سره به بیا داسې یو څوک جرات ونه کړي چې مخ ته راسي او کوشش ونه کړي، هڅه ونه کړي، ځکه چې وایي به چې هر ځل دغسې کېږي چې موږ تر یو ځایه رسېږو بیا بېرته غورځول کېږو. نو په دې خاطر چې ټولنه فلج نه سي، په دې خاطر چې د پرمختګ څخه پاتې نه سو، نو دوی دې دغه د انجونو درسونو ته توجه وکړي، او اجازه دې ورکړي انجونو ته چې انجونې خپل درسونه ووایي، مکاتبو ته راسي، د مکاتبو دروازې دې خلاصې د انجونو پر مخ باندې.
د انجونو د ښوونځي په هلمند کې پخوانۍ مدیره او اوسنۍ ښوونکې قمر نیازی.
خیستا زوان جانا تاتا چی ترسی ده گل خیستا زوان جانا تاتا چی ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی مات چی ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی مات چی ترسی ده گل خیستا زوان جانا تاتا چی ترسی سبات چیر ترسی کدیر ہم رکا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتاوری گی مات چیر ترسی درگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تا چه
خشبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0004 22 12 شپږ 41 01.